دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې اته نیمه بجې شوې. نن د نهه یا سې شنبې ورځ د 2014 زیږدیز کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه دا زموږ د نن ورځې نهه ساعته خپرونه په دې اولنۍ ګړې سلام پښتونخوا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې ترورو. خبرونه له مجید بابراو.
گورنر مہتاب احمد خان سپاہ قبیلے تخ پلوسی متستنولو او د باڑے بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. افغان چارواکی وایي چې په بلخ کې د هند په کونسلګرۍ د وسوالو برید پای ته رسیدلې. سعودي عربستان ایران سره خپل ټول سفارتي تعلقات ختم کړی دي. د خیبر پختونخوا گورنر سپاہ قبیلې تخپل سیمو ته د ستنېدو او د باړې بازار د بیا پرانستنو اعلان کړی دی. تیر ورځ د خیبر قبیلې سیمې په باړه تحصیل کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال گورنر مہتاب احمد خان عباسی دغه اعلانونه وکړل.
آج میں باڑا کے سپاہ قبائل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے
نن زد باڑے د سپاہ کے بلے د کڈوال خپل کورونو تا په باعزت توګه د جنوري د 12 نیټه نا ستنی دو اعلان کوم او د فبروري وډمبي نیټه نا د باڑے تجارتی مرکز د خلاصولو اعلان هم کوم. امن او سکون او ترقی او خوشحالی د یو نوی سحر آغاز دی.
نئی صبح کا آغاز ہے.
گورنر په دې موقع د یو عرب روپو په لګښت د باړې په بازار کې د یوې میونسپلټۍ د هنګامي امدادي دفتر د یوې سبزی منډۍ د بسونو د اډې او د یو سټیډیم جوړولو اعلان هم وکړو. د قبایلی سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج حدیث په مشرۍ کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي مسترد کړې ده. تېر ورځ په پېښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي الاینس صدر اخونزاده چټان په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د سرتاج حدیث په مشرۍ کې دغه کمیټه غړیو د رواني میاشتې د لومړۍ نیټې نه د وو وړو قبایلي سیمو دورې پیل کړي چې د هرې مکتبې فکر خلکونه د فاټا د انتظامی حیثیت په اړه تجاویز راغونډ کړي. دغه کمیټه تر دا مهال د باجوړ او مومندو قبایلي سیمې دورې کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې صوبایي حکومت د پاک چینا اقتصادي راهدارۍ په اړه د یوې ټولګوندي غونډې رابللو پریکړه کړې ده. تېر ورځ په وزیر اعلی هاوس کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي خټک وویل چې د دغې غونډې هدف په پاک چینا اقتصادي راهدارۍ منصوبه کې د پنجاب صوبې لخوا د مبینه ردو بدل او ټولې ګټې یوې صوبې ته د ورکولو په اړه د وفاقي حکومت د پریکړو پر ضد یوه متفقه لایحه عمل جوړول دي. ښاغلي خټک زیاته کړه چې په دې منصوبه کې د وړو صوبو په خاصه توګه د خیبر پختونخوا حق تلفي کیږي. دوه ورځې مخکې پرویز خټک ویلي وو چې که په دې منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل حق ورنه کړل شو نو د یادې صوبې نه به دغه راهداري تېرېدلو ته پرېنږدي. ښاغلي خټک د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر در دې د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه راوبلي چې پکې په دې منصوبه خبري وشي. د کوټې ښار پولیس وایي د ښار په سریاب سړک له بیبي نانی زیارت سره سیرمه تیر ماښام د پولیسو پر یوې پوستې وسلوالو برید کړی چې پکې په پوسته کې ناست دوه پولیس سرتیري وژل شوي دي. د پولیسو په خبره وسلوال تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي خو دوی په شاوخوا سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي او لږ تر لږه لس مشکوکه کسان یې نیولي دي. د برید ذمهواري تر اوسه کومې ډلې نه ده قبوله کړې. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرکیوال مشال لیډیو ته ویلي دي چې د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند د کانال د سلورم فارم په سیمه کې د حکومت وسلوالو مخالفینو تېره ورځ مازیګر 4:30 بجې د پولیسو په امنیتي پوسته برید وکړ چې د پولیسو په ځوابي برید کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. مشرکیوال وایي چې دغې نښتې یو نیم ساعت دوام وکړ. په نښته کې یو تن پولیس ټپي شوی دی. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په بلخ کې امنیتی چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر کونسلګرۍ وسلواله حمله پای ته ورسېده. د بلخ د والي عطا محمد نور پرون د بلخ والی عطا محمد نور پرون په فیسبوک د حملې د پای ته رسیدو خبر تایید کړ او ویل چې افغانستان د خلکو او سړي دښمنانو کړې وه. د بلخ د پولیسو مشر سید کمال سادات وویل چې حمله څلورو تنو وسلوالو کړې وه او ټول وژل شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد د مشال لیډیو افغان څانګې ته وویل چې دوه امنیتي کسان هم وژل شوي دي. دی وی فوقلاده زیاته هڅه شوی چې ملکی خلکو او د هند کونسل ګرای کارکونکو ته تاوان ونه رسیږي او داسې شوی هم دی. هندي ډیپلوماټانو یا د هغوی د کار دفتر ته هیڅ ضرر نه دی رسیدلی. خو په بلخ کې د ملکی روغتون مسؤلینو خبري رسنو ته ویلي چې درې ملکی وګړي وژل شوي او شپږ سرتیري زخمیان شوي دي. د حملې ذمواري چا نه ده اخیستې. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. سعودي عربستان له خپل سیمه ییز حریف هیواد ایران سره خپل سفارتي تعلقات پس له هغې منقطع کړل چې د سعودي عرب لخوا یو شیعه عالم ته د پانسۍ ورکولو نه پس په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید وشو. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د تیر اتوار په ورځ ناوخته د دغې تعلقاتو د ختمولو اعلان وکړو. په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماتانو ته په 48 ساعته کې د ملک پریښودو مهلت ورکړ او په تهران کې د سفارت په ودانۍ د برید وروسته یې خپل ټول سفارتکار واپس راوغوښتل. ریاض او تهران ډیپلوماټیک روابط په سعودي عرب کې د شیعه عالم شیخ النمر العنمر ته د پانسۍ ورشتو خراب شول. د مشال خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
دا مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. د خیبر پښتونخوا گورنر پرون د خیبر جن صاحب باړې ته خپل سفر پر مهال د سپاه قبیلې د خلکو کورونو ته د بیرته لیږلو او د باړې بازار په مکمل توګه د خلاصولو اعلانونه کړي دي. د سیمې اوسیدونکو له دغه حکومتي اقدام خوښ دي او هیله مند دي چې مهمه مسلې به هوارې شي.
د روډ مسالم دو سکول مسپتول مسالم دو بجلی اوبو مسالم دو ان شاء الله دا امید لرو چې ضربه مسالې حل شي.
په فاټا کې د فعالو سیاسي ګوندونو یو ائتلاف بیا پرون په قبالي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې پر کارونو نیوکې کړې دي او ویلي دي چې حکومت دې دوی له دیوال سره نه لګوي. او د اسلامي دولت وسلوارې ډلې له منګلو راخلاص شوې د پېښور یو اوسیدونکي مشال رادیو ته خپل کیسه کوي.
اسلوالو توپک ما کیغو بل ګاډي ته واچول او ټول کې ورتاو شو تر دې ته او تل نه سونه ته باندې کړ.
پر یو شمېر نور موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا گورنر پرویز خټک چې په دې وروستیو کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري اړوند د پاکستان مرکزی حکومت پر پالیسۍ سختې نیوکې کړې دي پرون ویلي چې په نږدې راتلونکي کې پر دغه موضوع یعنی د پاک چاینا اقتصادي راهداري پر موضوع د سیاسي ګوندونو یوه غونډه رابلي. د پېښور نه راسره خپل خبریال غلام غوث ته ټلیفون پلي کړی. غلام غوث تاسو ستړي مشي وایو که دغه خبر تفصیل لري او موږ سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
جی بالکل بادشاہ صاحب وہ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک پاک چین اقتصادی راہداری پدر کی تیرہ ورس پہ اسلام آباد کی پاکستان تحریک انصاف کو رہنما شاہ محمود قریشی ترسنگ یو خبری غونڈ تو وینا کری دا پاک چین اقتصادی راہداری پہاڑا او پدرا وینا کی پدرا پریس کانفرنس کی چکن نے نو وزیر اعلیٰ پرویز خٹک ویلی دی چی وزیر اعظم شو ورځې وړاندې په جوب کې چې کوم د مغربي روډ په نوم باندې د سړک د منصوبې افتتاح کړې وه پرانیستې کړې وه هغه د سره د پاکستان چین اقتصادي راهداري چې کوم ده نو هغه نه ده انسا نه ده او دوی کې چې د خیبر پښتونخوا د ازارۍ نه کومه برخه ده پاک چین اقتصادي راهداري نو پاگی کې چې په سړک ته دی نه راکېږي تیری یو پاگی کې چې کوم د پاک چین اقتصادي راهداري کې کوم دغری جزئیات دی د ګیس پایپ لاین دی ار ان جی لاین دی اپټیک فایبر دی یا نور صنعتي پارکونه چې کوم دي نو هغه هم په دې کې دغه نه دي شامل. وزیر اعلی په سټک چې کوم دی نو دا خبره هم وکړه ده د خبرپانی ته مخه کم چې مونږ ته راغلي ده نور اخبارونو ته رسنیو ته هم راغلي ده د هغې خبرپانی تر مخه وزیر اعلی په سټک ته ویلي دي چې د پاک چین اقتصادي رهداري کړی په لړ کې تل وفاقي حکومت چې کوم دی نو دغه ویلي دي دروغ ویلي دي او د دې منصوبې ټول جزئیات دي چې کوم دي هغه د نورو ژبو نه دغې کړي دي پټ ساتلي دي او په دغه لړ کې چې د چین سره چین ته کمی دورې هم شوي دي نو په هغې کې صرف د پنجاب وزیر اعلی چې کوم دی هغه په اعتماد کې اخیستی شوی دی هغې د ځان سره بوتلی دي د نورو شعبو چې کوم دغلي مشران دي یا دغلي نو د هغې سره هېڅ خبرې اترې نه دي کړې. وزیر اعلی په خټک د دوی خبرپانې تر مخه د وفاقي حکومته ده غوښتنه کړې ده چې د دې منصوبې په ډول کې څومره دغلي معلومات دي کوم چې وفاقي حکومت د اوسه پورې پټ ساتلي دي هغه دې راښکاره کړی شي. او په دغه لړ کې وزیر اعلی په خټک دا وویل چې موږ به د خیبر پښتونخوا نور سیاسي ګوندونه لکه د جمعیت علما اسلام څه لیکل شوی په دغه خبرپاڼه کې دغشان د عوامي نېشنل ګوند ذکر په دغه خبرپاڼه کې شوی دی دغه ټول سیاسي ګوندونه هم موږ په اعتماد کې اخلو د دې لپاره عمل دغه کو جوړو. او په خبرپاڼه کې دا غوښتنه هم کړې ده چې د شریکو ګوند شورا چې کوم د سی سي آی چې ورته ویلي شي په هغې کې دي دا پاکستان چین اقتصادي رهداري دا منصوبه راپورته کړي شي په دې لپاره کې هم باش وکړي شي. او په پارلیمان کې وزیر اعلی پر خټک دا ویلي دي چې په پارلیمان کې هم په دې دې منصوبې باندې څه خبره اتره نه ده شوې په هغه وفاقي حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې د شعبو کوم قدشات دي په کال د وفاقي حکومت شریکو ګټو په شورا یا سی سي آی کې یا په پارلیمان کې د شعبو دغه قدشات چې کوم دي هغه لرې کړي.
غلام غوث صاحب دغه د دې سویل دي په خبر پاڼه کې چې دغه غونډه کله را بلی یو کوم دقیقه نیټه خولې ده
نو دا د خبر پاڼه کې کوم دی تاریخ نه دی په لیس دغه ذکر پکې شوی دی خو سو دوه ورځې وړاندې یعنی په ګونه بل ورځ د خیبر پښتونخوا کې چې کوم د دې لپاره پارلماني کمیټې د لاغې مشر دی اسد قیصر د سپیکر چې دی د اسمبلی د خیبر پښتونخوا اسمبلی هغه د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سره هم ملاقات کړی دی او د دغه غونډې لپاره د ټولګوندي غونډې په باره کې اعظم په اعتماد کې اخیستې دی دغه شان د عوامي نېشنل ګوند مشرانو سره هم اسد قیصر میراو شوی دی او نورو خلکو سره هم په دې لړ کې چې کوم دی نو هغې د نورو سیاسي پارتیانو سره دغه کوي مشاورت کوي. او په اووم تاریخ باندې چې کوم دی نو بل ورځ چې کله د مولانا فضل الرحمن سره اسد قیصر ملاقات کړی نو هغې دا اعلان کړی و مولانا فضل الرحمن دا اعلان کړی و هغه هم دا خبره کړې وه چې په کال د وفاقي حکومت دغه خدشات چې کوم دي د پاک چین اقتصادي رهداري په لړ کې هغه دې لرې کړي. او په اووم تاریخ باندې هم مولانا فضل الرحمن هم په دې لړ کې یو ټولګوندي ده غونډه راپللې ده خو د حکومت د شفاهي حکومت د ټولګوندي اعلان نه لري شوی.
صحیح شو ډېره مننه کور بدان
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی پرون د خیبر جنسای په باړه کې د قبایلو وزرګی ته خپل وینا کې ویل چې د رواني میاشتې د 12 نیټې نه به د سپاه قبیلې د خلکو د غوي کورونو ته د بیرته لیږلو لړۍ پیل شي. نو موري همدارز ویل د فبروري په لومړنۍ نیټه به د باړې بازار په مکمل توګه خلاص کړل شي. پر دې سربېره گورنر هم په باړه کې د یو نوي مارکیټ جوړولو او د نوو کارخانو لګولو ژمنه هم وکړه. د په داسې حال کې چې باړې تستان شوي خلک لا هم د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له امله سر ټکوي. پرهات شنواره رپورٹ را کړی
د ګول پورس د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسای د باړې دوره وکړه او هلته یې ویلوې جرګې ته ویل
آج می باړا کې سپاه قبایل کی ان کے گھروں کو باعزت واپسی کے لیے
نن زد باړې د سپاه قبیلې د کډوالو خپل کورونو ته په باعزت توګه د جنوري د 12 نیټې نه ستنېدو اعلان کوم او د فبروري وړومبۍ نیټې نه د باړې تجارتي مرکز د خلاصولو اعلان هم کوم. او دا یوازې تجارتي هلو زلو آغاز نه دی بلکې دا د خوف او د دهشت ته تورې شپې د ختمولو او امن او سکون او ترقۍ او خوشحالۍ د یو نوي سحر آغاز دی.
نوی صبح کا آغاز ہے
نوموړي زیاته کړه چې دلته به د یو ارب روپو په لګښت یو جدید بازار جوړولی شي چې په دې کې به میونسپل کمیټې دفتر، ریسکیو 1122، سبزی او د میوو منډۍ، ترانسپورت اډه، سټیډیم او داسې یو شمېر نور سکیمونه شامل وي او د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره به ګامونه پورته کولی شي او د باډۍ نه تر تیرا پورې به سړک هم جوړوي او په خواوشه 400 جربه ځمکه باندې به یو جدید انډسټریل اسټیټ هم جوړوي. په دې مهال د باډې سپاه قبیلی یو مشر سلطان اکبر پریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
موږ په دا باندې ډېر خوشحال یو، یقینا چې دا کومې تیرې ستونزې وې د هغو ستونزو هم دا به اوس علاج شي او موږ دپاره به د واپسې یو ښه روښانه لار او زموږ د ماشومانو د مستقبل دپاره به انشاءالله د دغې واپسې نه پس یو ښه پیغام ورکول کېږي.
د باډې یو بل مشر سهیل احمد پریدی وویل
اوس بیا د بوړۍ کلو ویدل دا د دغزو د خلکو دپاره دا سري لکه بالکل هغوی له یو نوی ژوند ورکول. مسالې ډېرې زیاتې دي خو سټپ بای سټپ به حل کېږي کنی که وکته شي. اوسه پیرې د روډ مسلام دو، سکول مسلام دو، اسپتال مسلام دو، بجلی مسلام دو، اوبو مسلام دو، مسالې ډېرې دي. انشاءالله دا امید لرو چې ضرب مسالې حل شي.
یاد دی وی چې باډه خواوشه اوه کاله پس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړی شوه او زیاتره بې کوره شوي قبیلې ورته ستنې شوي دي او یوازې سپاه قبیله د ستنېدو نه رایساره کړی شوې وه او پولیټیکل چارواکو ورته ویلي وو چې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشر منګل باغ او نور مهم وسلوال د تاسو قبیلې سره تعلق لري او چې د پوځي عملیاتو په وخت یې امنیتي ځواکونو ته کوم زیانونه اړولی دي هغه به د 2 کروڑ روپۍ جرمانې په صورت کې پوره کوي. خو اوس دغه جرمانه ورته معاف کړای شوه او دوی خپلو کورونو ته ستنېدی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، د پاکستان په مرکزی حکومت کې د سفران وزارت وایي چې په تیرو 3 کلونو کې د قبایلي سیمو پر پرمختیايي چارو 45 ارب روپۍ لګولې دي. دا چې دغه پیسې د قبایلي ولس د خیر ښېګڼې پر کومو کارونو لګول شوي او د سیمې خلک ترې څومره مطمئن دي، دا به د مجید بابر په رپورټ کې واورو.
د سفران وزارت د تیر اتوار په ورځ ویلي دي چې دا پیسې د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ په ذریعه یادو سیمو کې لګولې دي. دا چې دغه پیسې په کومو برخو کې لګېدلې دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا سیکریټ د پلاننګ او ډیولپمنټ د څانګې اډیشنل سیکرټري یوسف رحیم وای
12-13 مختلف سیکټرز دي. ایجوکیشن، د هیلث، اګریکلچر، د اریګیشن، د لایف سٹاک، د ډرینکینګ واټر سپلای، د نړیوال فشریز په دې کې، فورېسټري په دې کې، لایف سٹاک په دې کې، چې څنګه چې څنګه کار کوي دا انو ډیولپمنټ پروګرام لاندې هغه په دې مختلف سیکټرز کې لګیدل راځي.
خو په خیبر قبایلی سیمه کې د فاټا گرینڈ الائنس جنرل سیکرټری بازار ګل افریدی بیا د حکومت دغه دعوی ردوي او زیاتوي
په ګراوند باندې داسې څه نه وینو. البته له باډۍ سره او د جمرود په دیا لګو کې لږ سخت کړ چې میگا پروجیکټ موږ په سترګو ونیدلو. دلته یو مسوله دی ورته ګرمت پروجیکټ دی، په هغې باندې کې اس تیار شو مخکې انقلاب نه مخکې په هغې کار نوی شروع. بل داسې په خیبر کې تخن شي او جمرود نه تر متینو پورې دا روډ دی، دا ون روډ دی، دوره نه دی او نور داسې زمونږ په نظر باندې څه نه راځي.
دا چې وفاقي حکومت د ترقیاتي کارونو دعوی کوي او ولس وایي چې دغه ترقیاتي کارونه یې نه تر سترګو کیږي، د دې د کره کتنې ذمواري د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د وزارت لپاره د جوړې شوې قائمه کمیټې ده. د دغه کمیټې د مشر د جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان د غړي جمال الدین نمو پوښتنه وکړه چې رښتیا څه دي.
د عوامو دا خبره غلطه ده چې هیڅ کار نه دی شوی، کارونه څه نه څه شوي دي. او د حکومت خبره دا غلطه ده کنه چې موږ ښه کارونه کړي دي، هلته مو بالکل آبادیانه راوسی دي، بالکل ترقی کارونه شوي دي. نو د حکومت دا خبره بالکل غلطه ده. دومره کارونه ندی شوی لکه څرنګه چې څومره حکومت دعوی کوي چې د موږ د جنسی کې وړوکې کړه رکھتے د دین را واخله د فاټا سیکریټ والا ورسره شامل کا داسې رازر رازر تر اړه پورې دا ټول والی دی او ټول بلکې برابر شریک هدي او بده کې ایس ونته شک شوبه نشته تر گورنر پورې.
د سفران د وزارت د دعوی تر مخه وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې په 2012 کال کې سکم 2 لس ارب روپۍ، په 2013 او 2014 کال کې څه د پاسه 14 ارب روپۍ او په 2015 کال کې 19 ارب روپۍ د ترقیاتي کارونو په برخه کې لګولې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د فاټا سیاسي اتحاد پروم د قبایلي سیاستوالو یوې ډلې پرون د پېښور په پریس کلب کې په فاټا کې د اصلاحاتو معرفي کولو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې پر کارونو نیوکې وکړې. د مشرانو خبرداري ورکړل چې په دغه عمل کې د سیمې د سیاسي خلکو رائے ونه پوښتل شوې نو پر ضد به احتجاجي مظاهرې پیل کړې. له پېښور د خالد خان رپورټ اورو.
دا قبایلی سیمو سیاسی گوندونو مشرانو دا وزیر اعظم لخوا جوړ شوی فاټا اصلاحی کمیټه مخالفت په دې بنیاد وکړو چې دا کمیټه کې صرف د حکومت مارات یافته خلکو رې اغیستی شي او دا سیاسی گوندونو غړي پکې نظر انداز کول شي. په دا غونډه کې دا پاکستان پیپلز پارټي اخونزاده چټان، د عوامي نېشنل پارټي عبداللطیف افریدی او نثار محمد خان او دا فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومن سره سره دا بالی ایجنسونا نور سیاسی گوندونو مشرانو او ملکانو هم گډون وکړو. اخونزاده چټان چې د فاټا سیاسی اتحاد صدر هم دی د غونډې په اخر کې وویل چې دوی به ډېر زر د کمیټې خلاف خپل تګلارا اعلان کوي.
او درول دا د دې د عمل موږ مسترد او موږ مطالبه کوو چې دا عمل به ختم کړي شي او یا دې په نیکنتۍ کې دنیا باندې
دغه شان لطیف افریدی اول چې د پښتونخوا موجوده گورنر او د فاټا سیکریټ افسران قبایل په خپل منځ کې د خپل مفاداتو لپاره جنگوي، خو دوی به په جمهوریت سیاسي او آئینی لار د دوی مخنیوي کوي.
موږ په پاکستان نه به حق لرلو او موږ تاسو دې ته مجبورولای چې موږ د پاکستان نشو، موږ د پښتونستان یو.
دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی په دې محل اول خیبر جنسی کې کچر سیاسي ګوندونو مشران او غړي دا کمیټې ته راونه بلل نو دوی به د دې پزت لاریون کوي.
د خیبر په پروګرام کې چې سیاسي پارټي، وکلا، ټیچر، سټوډنټ، یو چې دا ټول موږ بوزو او بزرګو خلک دیننه موږ پرګر چې بهر موږ په اجتماعي توګه باندې یو پروټیست وکړو او غول دا خو چې ته خو 1500 خلک یې 1500 خلک بهر د مخالفت
دا یادونه ده چې فاټا سیاسي اتحاد د 28 ترمیم لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل دل غواړي، خو بیا د وزیر اعظم لخوا د قبایلي اولس رائے معلومولو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې د باجوړ او د ممن ایجنسی نه پس به اوس د خیبر ایجنسی خلکو سره ملاویږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د پېښور یو اوسیدونکی قیوم خان وایي چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې غړو د پیسو لپاره د تختولې او د په خبره کورنۍ یې یادې وسلوالو ډلې ته 25,00,000 روپۍ ورکړې او له ولکې یې راخلاص شو. قیوم خان زموږ له همکار مجید بابر سره خبرې کړې دي چې په دې رپورټ کې یې وري.
د پېښور یو کم 50 کلن قیوم خان وایي چې د تیر کال د نومبر په 28 نیټه د خپلې نوکرۍ په سلسله کې کابل ته روان وو چې د ننګرهار ولایت د مارکو سیمې سره نږدې د ده په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکو څلورو وسلوالو وتښتولو. مشال ریډیو سره په خبرو کې قیوم خان د خپلې تښتونې حال سره په دې ټکو شریک کړو.
د تورخم او د جلالآباد درمیان چې دا کوم هاي وې د مارکو په دې کې مازه دا واقعي سره کار کولو تورخم نه چې کله روان شو موږ چې مارکو ته ورسېدو دا وخت کې 6 او 12 بجې په دې دوران کې ورسې وو. ګاډۍ مخې ته شو، اسلوالو موږ باندې ټوپک په ما کې خو کوزې کړم او بل ګاډۍ ته واچولم. ګاډۍ روان کړو چې مخ په جلباد سایډ په ټو کې ورتاو شو، سترګې راته وتړلې، لاسونه راته بند کړې، جیبنه چې سامان ټوله سره نه واغېسته. دغه په ټو کې چې کوم د مرغو یا د څه شي یا د چا د تلو اواز مې اورېدو، پاکي نور خو نه راته کتلې کېده او لاسونه مې بند وو.
د قیوم خان نمو پوښتنه وکړه چې وسلوالو ته د څه لپاره تښتولی وي نو نوموړی وایي
زما د ترور زامنو ته یا چا ته چې ټلیفون نه کړي هغې ته خو ډېرې زیاتې پیسې ویلې، چا له 6 کروڑه ویلې، چا له
لس کروڑ ویلی چالی پنجه کروڑ ویلی چالی یو کروڑ ویلی پاکیده در زون آواز بمراتلو بمباره آواز بمراتلو بلکی یو رس دوازه خودیر نیزدی بمباری و چاکم موزی که من ترکو
د قیوم زوی عثمان قیوم نه مو وپوښتل چې کله یې د پلار د تختونې خبر واورېدو نو څه احساس یې کولو؟ د قیوم خان میرمن حنا قیوم وایي چې بیا یې 1,00,000 روپۍ افغانستان ته واستولې او د هغې نه یوه اونۍ پس قیوم بیا جلال آباد کې خپلوانو ته حواله کړل شو.
5 کروڑ بیا 3 کروڑ بیا هغې نه 50 لاکھ ته راغلل پکې 30 لاکھ شو. نو بس دا لکه ډیمانډ هغې راټیټېدو روډه لکه ما ورکړې وې او باقي قرض مو اغسته او کورس کې سامانونه مو خرڅ کړه. ما څه خپله سونه مو نه خرڅه کړه. 45 کسانو نه دغه 1,00,000 روپۍ راجمع.
تر دا مهال پورې د قیوم خان د تختونې او د هغې نه د پیسو اخیستو په اړه افغان او پاکستاني چارواکو څه نه دي ویلي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 1,22,000 په لنډو سپو 2,01,10 15,03,15,05 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
اودن کو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده د استاد اول میر په غږبه لدی سندره خوند واخلو.
پریم داچیوں سہت بلیا سرا ہمرا شما سہت بلیا سر ہمرا سما اے دل تنا سما تمام خاص گلام شما اے دل تنا سما تمام مار خاص گلام شما زیزل پر وانا زما زیزل پر وانا زما کھیجی پا انگار تا گلو سکم چی ہم پاری اے دل دیوانا زما اے دل دیوانا زما مغاڑا مدا لگو نچی سمجھاری راکیوں پر خاص لگو ننما ملنگ جان لرا ننما ملنگ جان لرا ساد غم پیری زمادہ پسر پانے ولی ساد غم پیری زمادہ پسر پانے ولی اے مغرور جانا زما اے مغرور جانا زما تیر بشی ساوا تا گلو دل بستا سنگا نبی اے دل دیوانا سما اے دل دیوانا سما مواڑا مدا تا گلو نچی سنگتا نبی اے دل دیوانا سما اے دل دیوانا سما مواڑا مدا تا گلو نچی سنگتا.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده د ولمیر استاد په غږمو دغه سندره پکې واورېده په پېښور کې د سهار 9:30 بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا گورنر سپاه قبیلی ته خپل سیمو ته د ستنېدو د باړې بازار د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. تېره ورځ د خیبر قبیلی سیمې په باړه تحصیل کې یوې جرګې ته د وینا پر مهال گورنر مهتاب عباسی دغه اعلانونه وکړل. د قبیلی سیمو سره د تعلق لرونکو سیاسي ګوندونو اتحادیې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاجلیس په مشرۍ کې د قبیلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي مسترد کړې ده. تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې د پاټا سیاسي الاینس صدر اخونزاده چټان په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سرتاجلیس په مشرۍ کې د دغې کمیټۍ ټولې دغه کمیټي مسترد کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې صوبایي حکومت د پاک چینا اقتصادي راهداري په اړه د یوې ټولګوندې غونډې رابللو پرېکړه کړې ده. تېره ورځ په وزیر اعلی هاوس کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي خټک وویل چې د دغې غونډې هدف په پاک چینا اقتصادي راهداري منصوبه کې د پنجاب صوبې لخوا د مبینه ردو بدل او ټولې ګټې یوې صوبې ته د ورکولو په اړه د وفاقي حکومت د پرېکړو پر ضد یو متفقه لایحه عمل جوړول دي. د کوټې ښار پولیس وایي د دغه ښار په سریاب سړک له بیبیناني زیارت سره سیرمه تېر ماښام د پولیسو په یوې پوستې وسله والو برید کړی چې په دې په پوسته کې ناستو پولیس سرتېري وژل شوي. تر دې دمه کومې وسله والې ډلې د دې برید پړه نه ده منلې. د افغانستان د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال مشال رډیو طرف په خبرو کې دعوه کړې ده چې د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند د کانال د څلورم فارم په سیمه کې د حکومت وسله والو مخالفینو تېره ورځ مازدیګر 4:30 بجې د پولیسو په امنیتي پوست ته برید وکړ چې د پولیسو په دوامي برید کې 15 تنه وسله وال وژل شوي. وسله والو تر دې د مسندی ویلی په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر کونسلګرۍ حمدوال وسلواله حمله پای ته ورسېده. سعودي عربستان له خپل سیمه ییز حریف هیواد ایران سره خپل ټول سفارتي تعلقات پس له هغې منقطع کړل چې د سعودي عرب لخوا یو شیعه عالم ته د پانسۍ ورکولو نه پس په تهران کې د دغه هیواد په سفارت برید وشو.
لن خبرونه مولوی مجید بابر اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناورو.
نن ایکسپریس روس پانخ پلے ای دریه کی پپاک چین اقتصادی رہداری باندھی لکھ کڑے دے اوئی جمعیت علماء اسلام فیڈل دا حکومت اتحادی کون دے خو پا پاکستان چین اقتصادی رہداری باندھی لخپل مخالف پاکستان تحریک انصاف سرا یو کیدل دی خبری دلیل دے چی پدی منصوبہ کی سنا سلان جم موجود دا چی دا حکومت خپل اتحادی پری ہم دا حکومت مخالفت کوی. دا ادری پا وینا چی پدی منصوبہ باندھی لول ورزی دا سلور ونو صوبو لخوا تحفظات را روان دی کوم له قبل چې حکومت سو سو زلا سیاسي ګوندونو ته باور ورکړی دی او دې لړکی د تیر کال پاتې وشتم مې ټول ګوندی زغونډه هم را بللې و او په دغه غونډه کې ټول سیاسي ګوندونو په یو خله د دې منسوبې تایید کړې وو. ادریا اخر کې وای دا منسوبه ډیر لویه منسوبه ده او د دې په وجه باندې د پاکستان تقدیر بدلې دی شي. نو اوس که په دې منسوبه باندې د کومې صوبې اعتراض وي یا ورته تحفظات وي نو باید چې حکومت د آئین او قانون مطابق تحفظات لری کړی او حکومت لا دی اړخ ته سوچ کول پکار دی چې اخر ولی دا صوبې د دې منسوبې مخالفت کوي. ادریې زیاتوي چې د غرنګ په دې منسوبه باندې تحفظات لرونکو لا د مخالفت برې مخالفت نه ډډه کول پکار ده او د دې نه دی د کالاباغ دې منسوبه نه جوړوي ځکه چې دا یو داسې منسوبه ده چې د دې نه ملک ډېر لوی پرمختګ کولی شي. د دې تر څنګ جنگ رسپانه خپلې ادارېی کلی کې چې هر کال د ګیس کموالي له وجې کورنۍ صارفین د مشکلاتو سره مخ وي خو اوس داسې محسوسېږي چې په کوم تیزۍ سره د دې صارفینو په مشکلاتو کې اضافه روانه ده نو په راتلونکي وختونو کې به د یخنۍ په موسم کې صرف یو څو ورځو لپاره خلکو ته ګیس میلاویږي. رسپانه وړاندې لیکي چې موجوده وخت کې حکومت د ګیس لوډشیډنګ لپاره وخت وټاکي خو د افسوس خبره دا ده چې د مقرر وخت نه علاوه هم گیس نوی او خلق مجبورن یا خلرگی سوزوی او یا سلندر استعمالوی. د اداری په وینا چې د لوډشیډنګ باوجود حکومت هر میاشت داخل کو نه ډیر زیات بلونه اخلي او اولس شکایت کوي چې گیس یې استعمال کړي هم نه دی خو د دې باوجود حکومت دومره زیات بلونه را لیږي. اداریه اخر کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې د خپل وادو مطابق په دې مسله باندې د قابو موندلو لپاره اقدامات وکړي او د خلکو مشکلات حل کړي ځکه چې دا د حکومتونو ذمہواری جوړیږي چې اولسی مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې هواری کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ټایمز ورځپاڼې د هند پټانکوټ پر پوځي اډه له وسلوال برید وروسته د هغه هیواد له پاکستان سره د اړیکو پر څرنګوالي او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې له فوټبال لوبې سره د افغانانو د مینې په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي له اسرار علم مومند اورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان ډېر په ټینګار سره وایي چې د هند پټانکوټ پیښه د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د سولې بحال شوې پروسه نشي اغېزمنولې. د تیر اتوار په ورځ د پاکستان له پولیسو سره نږدې د هند په پټانکوټ ښار کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یو مرکز وسلوال برید کې لږ تر لږه اووه هندي سرتېري ووژل شول. د سرتېرو وسلوالو ترمنځ نښته چې د خالي په ورځ پیل شوه تر 15 ساعتو یې دوام درلود چې پکې څلور ترهګر هم ووژل شول. دغه نښته د اتوار په ورځ یو وار بیا هغه وخت راپورته شوه کله چې د هوایي ځواک په یاد مرکز کې دوه ترهګر موجود وو او یوه چاودنه وشوه. ورمه ورځ پاکستان د غبرید وغندو او د سولې له پروسې سره یې یو وار بیا خپل ژمنتیا وښوده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې وویل پاکستان هوډ لري چې د هندوستان او د دې سیمې له نورو هیوادونو سره په ګډه له دې سیمې په بشپړه توګه ترهګري ختمه کړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار د دې هیواد سرکاري اډیو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې په 15 د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سکترانو په کچ غونډه به کیږي. د ده په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ښکاره پرمختګ لیدل کیږي. مخله زیاتوي د دې هر څه باوجود د پټانکوټ برید د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ کمزورې اړیکې له خطر سره مخ کړي دي. تیره ورځ د هندوستان په پنجاب کې خلکو د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په ګوډاګې وسوځولو او نوې ډیلی هم له پاکستانه غوښتي چې د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره نوره ژمنتیا وښایي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ د هندوستان او افغانستان ترمنځ له فوټبال لوبې افغانانو ډیر خوند واخیست. د جنوبی ایشیا فوټبال په پایلوبه کې کوربه هیواد هندوستان افغان لوبډلې ته د یو په مقابله کې په دوه ګولونو ماتې ورکړه او کپ یې په خپل نوم کړو. فوټبال چې د افغانستان قومي لوبه ده، کچیرې دغه فاینل میچ افغانستان ګټلی وي نو د افغانانو لپاره به ډیره د خوشحالۍ خبره وي. افغانان چې د فوټبال لوبې سره د جنون تر حده مینه لري، د فوټبال قومي لوبډله یې د څلور لسیزو د جګړې باوجود مخ په وړاندې روانه ده. که څه هم د طالبانو په رژیم کې د فوټبال پر لوبه بندیز نه وو، خو د لوبغاړو لپاره اوږده پینټونه اچول او ګیره پرېښودل ضروري وو. د میچ پر وخت د خوشحالۍ په څرګندولو بندیز وو او د میچ له شروع کېدو مخکې به په مختلفو جرمونو کې ککړو کسانو ته سختې سزاګانې ورکړل کېدې. نو هم له دې کبله د فوټبال لوبې ډېر خوند نه و پاتې شوې. خو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم له ړنګېدو وروسته د کابل ګیر چاپېره د فوټبال میدانونه بیا آباد شول. په ګاډو د اروپایي فوټبال لوبډلو بینرونه لګېدل پیل شول او د فوټبال قومي لوبغالی چې په وینو لمبېدلی وو ټرف یا د کبلو صادر پرې وغوړول شو. د افغانستان قومي لوبډله بیا منظم کړی شوه. کډوال افغان لوبغاړي بیا راوستل شول او د لوبغاړو تربیې لپاره بهرني روزونکي وګمارل شول. په مقاله کې راغلي دي د تیر اتوار په ورځ د افغان او هند فوټبال لوبډلو ترمنځ له میچ ختمېدو وروسته وسلوالو په مزار شریف کې د هند پر کونسلګرۍ برید وکړ، خو لا هم نه د معلومات چې برید چا اول کړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سپینې ماڼۍ د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کېدو له امله اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې په بغداد کې پرون د مقتدر شیا ملا مقتدا صدر ګڼ شمېر پلویانو د سعودي عربستان پر ضد مظاهره وکړه او له خپل حکومت یې وغوښتل چې له سعودي عربستان سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې وشلوي. سعودي عربستان په تهران کې پر خپل کونسلګرۍ تر حملې وروسته له ایران سره ډیپلوماټیک روابط پرې کړل. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زین اورو.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون په واشنگټن کې خبریالان ته وویل چې ایرانیان او سعودي باید په منځني ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره هڅه وکړي او له زغمه کار واخلي. موږ ته معلومیږي چې په منځني ختیځ کې د فرقهیي تشدد او بحران د پیښېدو امکان ډېر دی او دا یوه تصادفي خبره نه ده. موږ باور لرو چې دواړو خواو ته خلک د تفرقې د کمولو او د اختلافاتو د حل لپاره زیات کار کولای شي چې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د عراقي شیګانو د لوی مشر مقتدا صدر پلویانو پرون په یوستر لاریون کې د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیک راکړه ورکړه بند کړي. په بغداد کې لاریون کوونکو د امریکا، برېټانیا او اسرائیل بیرغونو ته اور اچولی وو. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی خبرداري ورکړی چې د انمر ادام به د سیمې د امنیت لپاره منفی عواقب ولري. په تهران کې پرون د سعودي عربستان د رژیم پر ضد پراخ لاریون وشو. یوه لاریون کوونکی معصومه صابر وایي:
نمیدونم عربستان
زه نه یم خبره چې ولې باید سعودي عربستان دا کار کړی وي. دا کار یې د کوم فکر پر اساس کړی دی؟ د هغوی په سیاسي سیستم کې دیموکراسي چیرته ده؟ په سعودي عربستان کې د پیژندل شوي شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د یکشنبه په ورځ په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي پر قنصلګرۍ حمله وکړه او اور یې ور واچاوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شیخ النمر اعدام غندلی، خو په عین وخت کې ویلي چې په تهران کې د سعودي عربستان پر قنصلګرۍ حمله د توجیه وړ نه ده او غندلې ده. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبه په ورځ له ایران سره د خپل هیواد د اړیکو د پرې کېدو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماتانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دې خپل هیواد ته ستانه شي. د سعودي حکومت په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماتانو ته هم 24 ساعته وخت ورکړ چې ووځي. په سعودي عربستان کې د شیعه شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل چې سعودي عربستان به له الهي غضب سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون پر یاد کې خبري کنفرانس ته وویل چې د ایران رژیم د بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو په وړاندې له نړیوالو موافقو د سرغړونو سابقه لري او ټینګار یې وکړ چې د ایران له دښمنۍ ډکې کړنلارې د سیمې د بې ثباتۍ هدف لري. د کویت حکومت هم په تهران کې د سعودي عربستان پر قنصلګرۍ حمله په شدت غندلې او د سعودي عربستان ملاتړ یې کړی دی، خو له تهران سره د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د پریکړون اعلان نه دی کړی.
د امریکا د دفاع وزارت ویان په کابل کې د ملکی قراردادیانو پر کیمپ حمله تایید کړی او ویلي دي چې هیڅ امریکایي پوځي ته پکې زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې پرون دوشنبه د امریکا د ملکی قراردادیانو پر کیمپ انتحاري حمله په داسې حال کې شوې چې ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به ګډون پکې وکړي جوړ شي. تفصیل بیا هم د فرشته جلال زین اورو.
په کابل کې پرون د کمپ سلیوان په نوم پر هغه ځای چې زیات امریکایي ملکي قراردادیان او نور بهرنیان میشت وي په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي دي. دا کمپ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پروت دی. د پینټاګون ویاند جیف ډیویس پر نو ویل چې حمله کوونکو د کمپ په دیواله کې لارې ایستلې وه. د جیف ډیویس په وینا په دې حمله کې یو تن وژل شوی دی او یو شمېر کسان زخمیان دي. خو د جرمني خبري اژانس ډی پی ا وایي چې حمله کوونکی د لارې چلوونکی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو تن وژل شوی او 14 تنه زخمیان دي. خو د جرمني خبري اژانس په کابل کې د روغتیایي سرچینو په حواله وایي چې د زخمیانو شمیر 14 دی. حمله کوونکی په خپله هم په 14 کې وژل شوی دی. د پینټاګون ویان جیف ډیویس ویلي چې د ناټو او ایتلاف ځواکونو سیمه تخلیه کړې او د زخمیانو د درملنې عملیات روان دي. په افغانستان کې د امریکا پوځ په دې اړه معلومات نه دي ورکړي، خو جیف ډیویس ویلي چې هیڅ امریکایي پوځي ته په دې حمله کې تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. په کابل کې پرون د حامد کرزي نړیوال ډګر ختیځ دروازې ته نږدې هم انتحاري حمله وشوه چې یو شمېر پولیس پکې زخمیان شوي دي. په سیمه کې د سرحدي پولیسو قومندان حقنواز حقیار دا امکان نه دی رد کړی چې ملکي تلفات به ولري. د جرمني ډیر شپیګل مجلې ویلي چې د حملې هدف د جرمني عسکرو یو کتار و چې په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و. په دې کتار کې یو جرمنی جنرال هم و. د جرمني پوز په خپلاوې پاڼه ویلي چې په پیښه کې 2 عسکر سرسری زخمیان شوي او تر روغتیایي څارنې لاندې دي. په کابل کې د شمېر سیاسي کتونکو په باور په تیرو 2 ورځو کې په پرله پسې ډول انتحاري حملې او بمی چاودنې په داسې حال کې کیږي چې یو وار بیا له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو خبره توده شوې ده. د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي چې ښایي وسلوال مخالفان په مذاکرو کې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره غواړي چې په دې ډول فشار راولي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به د رواني میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې سره وګوري او د نورو مهمو مسئلو ترڅنګ به له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغو خبرو دوهمه دوره به په کابل کې وي.
فرشته جلال زیبا، د افغانستان په بلخ ولایت کې د هند پر کونسلګرۍ وسلوالو برید چې وړمش په پیل شوی و پرونی هم دوام ولرلو. د 3 تنو وسلوالو په وجل کېدو سره پای ته رسیدلی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د عملیاتو د دوام علت په سیمه کې د ملکي تلفاتو څخه مخنیوی و. له مزار شریف څخه زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیب زئی رپورټ راکوي.
د دوشنبه په شپه نږدې 9 بجې څو تنه وسله والو حمله کوونکو په مزار شریف کې لومړی د هند قونسلګرۍ په وړاندې 2 درنې بمې چاودنې ترسره کړې او وروسته له هغې چې غوښتل یې د هند پر قونسلګرۍ ورننوځي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. وسله وال وروسته د هندوستان قونسلګرۍ ته څیرمه په یوه تشه حولۍ ورننوتل او په کې د جنګي مهماتو د ځای پر ځای کولو وروسته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسله والې جګړې ته د تېر شپې تر 10 بجو دوام ورکړ. د پیښو په لومړیو ساعتونو کې د بلخ امنیتي چارواکو د یادې حملې په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل، خو د وروستیو معلوماتو پر بنسټ چې په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤولان وایي چې په ټپیانو کې 6 افغان پوځیان او 3 تنه ملکي وګړي شامل دي. افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د وسله والو بریدګرو اصلي موخه د هندوستان قونسلګرۍ وه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله ونه توانېدل پر یادې قونسلګرۍ ورننوځي. چارواکي وایي د پیښو په لومړیو شیبو کې د هند قونسلګرۍ کارکوونکي او ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسؤول او امن ځای ته انتقال شول، چې په پیښه کې د دې ډیپلوماتیک بنسټ هیڅ یوه کارکوونکي ته مرګ ژوبله نه ده وخت. د حمله کوونکو وسله والو د ځپلو په مقصد یادو عملیاتو کې د دفاع وزارت کمانډو ځواکونو، د پولیسو د خاص قطعې سرتیرو، د ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو ګډون درلود. د بلخ امنیتي ځواکونه وایي چې د وسله والو بریدګرو د ځپلو په مقصد عملیاتو له دې وجهې زیات دوام وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ټوله هڅه دا وه تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي. تر دمه په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ وې مخالفې وسله والې ډلې نه دی منلی.
له مزار شریف څخه زمون خبريال مجيب الرحمن حبيب زيب. امریکایي نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو لیکنه خبره کړې. لیکنه وايي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو ته په کتو سره د امریکا د کانګرس غړي او د هغې هیواد رسنۍ باید په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو مشرتابه تر پوښتنو لاندې ونیسي. د لیکنې مهمې برخې تاسو ته اورو. د نېشنل انټرست مجلې لیکنه وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل په دې وروستیو کې له خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې ولسمشر براک اوباما به د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو شمیر له 9,800 څخه 15,500 ته کم نه کړي. نوموړي زیاته کړې زه به غواړم چې تر هغې چې ممکنه وي په افغانستان کې دغه شمیر امریکایي ځواکونه ځای پر ځای وساتم. لیکن وایي نوموړي جنرال البته دا روښانه نه کړه چې هغه کوم کارونه دي چې دی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کولو په ترڅ کې سرته رسول غواړي. لیکن کاږي د افغانستان امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې لا خراب شوی. له 2001 کال را په دې خوا اول ځل دی چې طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د موجودیت سربېره د القاعده ډلې د بیا پورته کېدو خبرو اندېښنې راپارولې دي. د 2014 کال له فساده د ډکو انتخاباتو په نتیجه کې جوړ شوی د افغانانو د ملي والی حکومت د افغانستان د مهمو مسلو د حل په برخه کې غیر موثره واقع شوی. لیکن وایي د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې غټ هدف عقل ته القاعده او د دغه ډلې ملاتړو ته ماتې ورکول دي. پر دې سربېره امریکا غواړي چې افغانستان یو وار بیا د وسلوالو پر پټنځای بدل نشي. خود لیکنې تر مخه په افغانستان کې د بلیونونو ډالرو مصرفولو او د هغه هیواد په جګړه کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قرباني کولو باوجود امریکا لا هم نه ده توانېدلې چې هغه مهم اهداف چې ځانته ټاکلي ول ترلاسه کړي. لیکنه کاږي ټاکل شوی چې جنرال جان کیمبل په نږدې راتلونکي کې د امریکا کانګرس ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل رپورټ وړاندې کړي. لیکنه زیاتوي اوس وخت راغلی چې د کانګرس غړي او همداراز خبریالان د امریکایي ځواکونو له دغه لوړپوړي کمانډان څخه سختې پوښتنې وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو په دې برخه کې د نازی اقبال په غږ دغه سندره تاسو ته ورو.
دا مشال ریڈیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو
امریکای نیویارک ټایمز اوس پانه د هند او پاکستان وزیر اعظمانو ترمنځ وروستي ملاقات په کتولي کې خبره کړې وایي دا نه روښانه چې د پاکستان امنیتی اسټابلیشمنت د اسلام آباد او نوی دلی ترمنځ د اړیکو پراخوالي ملاتړ کوي او کنه لیکنې د دواړو هیوادونو اړیکو په تناظر کې د افغانستان شخړې او طالبانو سره د روغې جوړې بهیر هم څېړل دي تفصیل له پامیر ساحل اورو
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو ورځې مخکې چې د لاهور پر هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او هندي وزیر اعظم نریندر مودي لاس په لاس یو ځای سر روان ول نو داسې برېښېدل چې ګواکې دواړه نږدې ملګري دي او د هغو دوو هیوادونو مشران نه دي چې اړیکې یې ترنګلې دي ورځپاڼه لیکي پاکستان ته د مودي سفر ناڅاپي او لنډ وو او په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې دا لومړی ځل و چې هندي وزیر اعظم پاکستان ته ولاړ مودی چې په 2014 زیږیز کال کې د هند وزیر اعظم شو نو د خپل لوړې مراسمو ته یې نواز شریف وربللی و شریف نوې ډیلی ته ولاړ خو وروسته چې پاکستاني ډیپلوماټانو له کشمیري او بیلتون پاله مشرانو سره ولیدل نو د کار هند ته خوند ورنه کړ همدارز مودی د نورو هندي مشرانو پرتله پر امنیتي موضوعاتو د پاکستان په اړه سخت نظر لري ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو کورني خندونه دواړه مشران بل عموم او په ځانګړي ډول نواز شریف محدودوي په پاکستان کې پوز د نواز شریف واک کم کړی دی دا پوز د نړۍ په تر ټولو چټکی پراخیدونکي اټومي پروګرام کنټرول په لاس کې لري او په افغانستان کې د طالبانو او هند مخالفه وسلوالو په ملاتړ کولو تر اوږدې مودې دوه مخه تګلاره عملی کړې ده نیویارک ټایمز ورځپاڼه کاږي دا روښانه نه ده چې آیا پاکستانی جنرالان د شریف او مودی د نویو هڅو ملاتړ کوي او که څنګه خو دا جوته ده چې د افغانستان او کشمیر په ګډون نورو مسئلو ته په کتو د دواړو هیوادونو رابطې اړینې دي ورځپاڼه وایي د مودی شریف اړیکو لوی امتحان بداوي چې آیا دواړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر مخ بیولو لپاره سره ګډ کار کولی شي او که څنګه د دې لامل دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ کمولو لپاره د وسلوالو طالبانو مرسته کړې او هند د افغان حکومت ملاتړ کړی او ورته پوځي مرستې ورکړې دي ورځپاڼه لیکي ځینې امریکایي چارواکي وایي باور لري چې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد په جګړه کې سنجیده شوی دی او پاکستانی جنرالان فکر کوي چې که په افغانستان کې طالبان بریالي کیږي نو دا به د اسلامي دولت ډلې لپاره هلته د ځان پیاوړي کولو زمینه برابر کړي چې لکه بله به یې پاکستان له ګواښ سره مخامخ شي نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي البته ځینې امریکایي چارواکي شکمن دي او وایي یوازې وخت به دا ثابته کړي چې آیا د مودي او شریف ترمنځ اړیکې به رښتیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ باور او همکاري پیدا کړي او که څنګه
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ننګرهار د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال دغه ولایت په وایدو کې 15% زیاتوالی راغلی دی دغه چارواکي همداراز وایي چې د سیمې هغه زورواکان چې دولت ته مالیه نه ورکوي پر ضد به یې قانوني کاروایی وکړل شي باز محمد عابد له جلال آباد رپورټ راکوي
د ننګرهار مستوفیت چارواکي وایي چې د 1940 مالی کال په ترڅ کې په دغه ولایت کې 1.3 میلیارد افغاني اواید راټول کړي چې د تیر کال پرتلې په اوایدو کې 15% لوړوالی راغلی دی په دې اړه د ننګرهار مستوفی محمد عالم اسحقزی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار مستوفیت په 1940 مالی کال کې توانېدلې ده چې د نورو عایداتي ادارو په همکارۍ او مرسته باندې خپل اوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی پر اوسه کال موږ 11.5 میلیارد اواید درلود او سه کال موږ 11.3 میلیارد اواید لرو
محمد عالم اسحقزی وایي چې لا هم یو شمیر خلک شته چې د مالی په ورکولو کې ناغېړي کوي خو په خبره یې چې دوی د یو شمیر زورواکو دوسیې سرنوالۍ ته لیږلي او په نږدې راتلونکي کې به ترېنه مالیه واخلي
اوس هم یو تعداد کسان شته دي چې مالیه ورکولو ته ناظرېږي خو موږ انساني مالیه ورکوونکو لویه مالیه ورکوونکو په چوکاټ کې موږ د قانون د مجرې په نامه باندې یو اداره لرو. دا موږ یو تعداد د سروالي ته معرفي کړي دي چې انشاءالله قریبا دوی څخه موږ هم مالیه واخلو.
محمد علم اسحقزی وایي چې دوی په داسې یو سیستم کار کوي چې په فعالیدو سره به یې په دې وتوانېږي چې په عوایدو کې 50% زیاتوالی راولي.
زمونږ پروګرام دا دی چې د ننګرهار ولایت مستوفیت د ګمرکاتو سره وصل کړو. مستقیما موږ سیستم په ذره باندې موږ باید وپوهیږو چې دغه تجار څو سی ډي کار کړی او څومره مال دی د خارج څخه وارد کړی دی هیواد ته یا یې صادر کړی دی. نو بنا اند سیستم سادې په نتیجه کې کېدای شي چې فرار مخام ونیول شي او زموږ د عوایدو کچه لا پسې حتی زه دا درته وایم کېدای شي 50% زموږ په عوایدو کې افزودي راغلي.
یاد دی وی چې د افغانستان د اساسي قانون د 23 مادې په اساس هر هغه افغان چې په افغانستان کې ژوند کوي مجبور او مکلف دی چې د خپلو عوایدو څخه یو برخه د افغانستان خزانې ته ورکړي. خو د ښاغلي اسحقزی په خبره چې لا هم په ننګرهار کې زورواکي د مالیې له ورکولو څخه ډډه کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په مندنې سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونې د پای په دې شیبو کې د ګلا جان په غږ لدی ولسی سندرې خوند واخلي او تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونې دوام لري.
سرا سر چل